کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سیشن بده د سلواغی د لوی دولسمه د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي رادیو د څلور بجو د یو ساعت خبرونه مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کاناډا وایي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي چې دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وایي پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. د ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې دوو اونیو پرې سوې ده چې له دې سره 4,500 کارګر بېکاره سوي دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتولی بلینکن نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. دغه خبرې داسې مهال کړي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې سل زره سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې راپورته شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره شوي دي. او د روسیې تر 2000 زیات تورون اندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي، له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي، غیر مسؤلانه او جنایتکارانه جګړې مخه ونیسي. د دې خبري مطالبه تر لنډیز ها خو په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه هم اوریدلې. سید امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په یو مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
په کابل کې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد
ژورنالیستان افغانستان ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو هم مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر وایي چې د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټوله کام ته د مارچ د میستی په دروشته باندې ته د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. دواړو لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو شې راتلونکي ته ژمن دي. قطر د طالبانو په حکومت هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتون کې تجمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یوه ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د ښو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغېز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پر مهال رغنده رول لوبولی او وروسته یې هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره وروستیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه له 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړي. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د 13 میاشتنیو مذاکرو قربتوب هم کړي او دا وه اوس غوړي چې له ترکیه سره یو ځای د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملي میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکای په پیل کې پښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول لوبولی سي.
کمن وګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره پخلا کړي او د دې شرایط یې رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای سي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانې کړي او همداراز کولای سي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای سي په سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای سي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني نو بهرني هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکښ رول ولري او دغه حالات په خپله ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یوه دا ده چې که په رسمیت ونه منل شي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکي رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ وو چې نړۍ سره مو ستاسې په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم ستلی چې نن ورځ د افغانستان په رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغېز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بېوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. دې په نتیجه کې نو په دې حساب هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یو حل لار او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی له دې خوا دی، امریکا د یو نړیوال زبرځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغېز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
قطر د طالبانو لپاره هم مهم بلل کیږي، ځکه چې هلته له کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري او په کابل کې د امریکا سفارت هم دوهې ته لیږدول سوی دی. قطر به د افغانستان په سیاسي فضا کې په آینده کې څه رول ولري؟
قطر طالبانو ته یو ډاټ په توګه ډیر مهم دی او همدا قطر دی چې په نړۍ کې د طالبان لپاره د خبرو اترو او اړیکو شرایط برابروي. طالبان له ګاونډیو هیوادونو په پرتله په قطر باور لري او د ګاونډیو لاسوهنې نه خوښوي، خو که قطر له طالبانو لاس واخلي بیا به طالبانو ته بل انتخاب پاتې نه شي او دوی به مجبور شي چې پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو لکه ترکمنستان او ایران راښکیل کړي. قطر نه غواړي چې دا وضعیت له لاسه ورکړي.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او ګاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
تاجکستان و افغانستان یې د هیواد د برېښنا د لیږد لپاره 33 میلیونه ډالر پور وړی دی. د هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر د لیرې جمعه په دوشنبه کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. ویل چې هیواد په 2021 کال کې د 45 میلیون ډالر ارزښت برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د هیواد ته په روان 2022 کال که ده برشنا ده صادرات و یو قرارداد لاسلیک کرد. د آریانا نیوز تلویزیونی شبکې د دوو ژورنالیستانو نیول کېدو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرت نیول کېدو غنی اندېښنې او غبرګونونه راپارولې. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سټېشن به پورز ازادي رادیو ته د خپلو دغو همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل.
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخه نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورځي. د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیرې بیا یې. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبریال یې؟ دی وایي هو، دی هم له ځانه سره بیایي.
د دغو خبریالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونه پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبریالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو ښځینه خبریالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې نلری خونو موړی زیاتوي.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپل دغه هم مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشی کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
لازم نمایت
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نور امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي رادیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونه ده چې څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو کوښښونکي هیواد بللای و. دغه شان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنیو سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي چې غزنی کې زرو بېوزلو کورنیو ته مرسته ویشل سوې ده. دغه مرستې په سعودي عربستان کې د ملک سلیمان یا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا افغاني سری میاشتې ټولنې ته ورکول سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د خانیه بابا کلی اوسیدونکی عبدالقادر شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري. نوموړی وایي د څلورو لوڼو او دریو زامنو پلار دی، خو وایي سختې غریبۍ، بې وزلۍ او د وروستیو جګړو له امله کډوالۍ زیات کړولی چې یوې خواته یې مخ نه اوړي. عبدالقادر په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست ته راغلی او یوه اندازه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
او په دې سختو شرایطو کې چې موږ د بیګاه هم ولاکه درلودو، کور ودان یو جان دی.
د یادې ولسوالۍ د اټل کلي اوسیدونکي ظفر خان هم دلته د وړو غوړو صابون او یو شمېر نورو توکو مرسته ترلاسه کړې ده.
خلکو له موږ سره ډېره مننه کړې ده. دغه کمبلې دي، دغه یوړو دي، دغه صابون ده، نورې کور مواد دي. دا له ټولو سره ښه وکړه، الله دې همیشه کامیابه کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر زرو کورنیو یو اندازه مرستې ویشلې دي. په سویل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي الیاس خیل ناصري ازادي رادیو ته وویل په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. که څه هم چې په اوسنی وخت کې د طالبانو پر حکومت او ځایي چارواکو یې نیوکې کېږي چې هغه د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو د ویش پر وخت له شفافیت څخه کار نه اخلي او ډیری مرستې خپلو کسانو ته ورویشي، خو مولوي الیاس خیل ناصری وایي د دغه مرستې لپاره ټولې مستحقې او اړمنې کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان ولایت کې طالبانو چارواکي وایي چې د یوې میاشتې پر مهال د بیلابیلو جرمونو په شک شاوخوا سل کسان نیول سوي. دوی نن سه‌شنبه هم د غلا په شک د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي په تیرې یوه میاشت کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور تر سلو پورې کسان نیولي دي. د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویانا غولي قریشي خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیولې دي. قریشي دغه خبرې نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې په اول او ځکه د دوه تنو غلو د نیول کېدو پر مهال رسنۍ ته وکړي
دغه دوه کسان غړي چې و د قسمونه غلا وکړي دي، موټر سایکلان غلا کړي دي، یو کور ته راوښ د کور څخه زر راستل دي او سر په سنگ کې روپیه ځین راستل د کور څخه تر سلو کسانو پرې موږ غلا او د جنایي جرمونو په تور باندې داس کسان نیولې دي په یوه میاشت.
هغه وایي د تیر وختونو په پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې د غلاو په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې د کار او روزګار نشتون اړ کړي دي چې غلا او نورو جنایي جرمونو ته مخه کړي.
غلا یې ما کړي دي، خپل غلا د کور څخه کړل کې مې جنې وړي دي، کندهار ته ولاړم، کندهار سیم کل راوستي راغلا یې کوي دغه نفر مې خرڅ کړي. کاربار چې کاربار وکړنستان ورځ کاربار سواد مجنه لر ورور دې درګرځول سړی مجنه درلود نه پلار نه ورور مشرور دې جرم راوسلم بل د بغلاک زنه عمر سره صرف د ماسک مستقل غلا کړو د خاص کړو ماتر رسول دې ماته سیستم کړی دی منه.
بل خو بیا د اورزګان ولایت خلک له واکمن طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو سره د کاری فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ترڅو د غلا او نورو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د شکنجې د ټولو اداو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیر میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او له هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي چې ځینې یې په غیر قانوني توګه توقیف سوي دي. هیومن رائټس واچ نن سیشن په یو بیان کې ویلي چې ډېر باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې پولیسو په لسګونو سوله ییزه مظاهره کوونکي او نور په خپل سره توقیف کړي دي. له ځینو نیول سوو کسانو سره ناوړه چلند سوی او د ډنډو او برقي ټکنونو په ګډون شکنجه سوي دي. قزاقي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو په لړ کې 2228 کسان نیول سوي دي. د ناکراری د قزاقستان په لویدیځ سیمه کې د جنوري پر دویمه د تیلو بایو د لوړېدو پر سر د سوله ییز لاریون سره چې وروسته د دې هیواد نورو ښارونو ته وغځېدل پیل سوي. بل خبر دا دی چې له 2000 زیاتو روسی روڼ اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې د پیلېدو مخه ونیسي. دغه څرګندونې په دې وروستیو کې د روسیې د روڼ اندو کانګرس په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د اوکراین پر سر د راپورته سوي کړکې چې روڼ اړوندو د وروستیو پرمختګونو تفصیل له نوریاس نوري نه.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس روڼ اندي او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دا بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. د دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن بنن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کیدی شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه بریتانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې له سل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یوه احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشرو زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشرو زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورټ کې پرې نور تفصیل لرو.
تیر اونۍ د طالبانو حکومت په خپله کابینه کې د عشر او زکات د راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل، خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پورې تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت کمیسیون ته لري هغه ته معمول کړي چې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنیو نظام ته هغه سی مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګر او بڼوال د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري. خو عشر څه دی؟ عشر دینی جنبه لري او له هغو ځمکو چې د اوبو له طبیعي سرچینو خړوبېږي په رازرغون شویو حاصلاتو کې له هرو لس منو یو من اخیستل کېږي، خو هغه ځمکې چې د طبیعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمي دي، د هغوی په حاصلاتو کې له هرو شلو منو یو من اخیستل کېږي. شلونکي وایي د طالبانو د حکومت ډېر تمرکز پر دې دی چې عشر د یوې حکومتي پروسې له لارې خپله ټول کړي، ځکه یې له یاده د یو وتلي ریاست په بیا راژوندي کولو کار پیل کړی. خو له دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه ځوابوي.
دوی غواړي په دې وجه باندې دغه مالی تشه عامډه کړي، ماشینه ورکړي مامورینو ته، خپل ماموریت د پاره د حکومتدارۍ د چلولو د پاره غواړي څه څه پیسې بودیجه واخلي.
خو ښاغلی مارج وایي د طالبانو دا کار به پر افغان کروندګر او بڼوالو هغه فشار څو برابره کړي چې لا وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړي. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي. دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي، خو وایي په پاکستاني اولکه کالدارو یې د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره او کلدار پر سر یې یو زره غوښتې. ما خپل چې و باغ مې په اوه لکه خرڅو، ما خپل د اوه لکو پر سر باندې دې ته اوه زره کلدار ورکړلې.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې له یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري د هرې چرې یا جیوې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. دغه بڼوال هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې خپل او د سیمې نوم یې خپور شي.
د چا د به پنځه سوه جوې وي، د چا د به زر جوې وي، د ایر جوې پر سر باندې موږ څخه یو نیم سل افغاني ټولولی چې بیا موږ ټول یې جمع کړي او طالبانو ته مو ورکړي.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غږ او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته معلومات ورکول وویل طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر په نوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وایي طالبان د هر حاصل بی ته ګوري او که څوک غله دانه ورنه کړي په بدل کې یې پیسې اخلي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګر او بڼوال عشر ټولوي چې لاله وړاندې وچکالۍ او بېوزلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوخت و دوی د مالي سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,209,000 هکټاره د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 2.8 سلنه کېږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکټاره کې کښت کېږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابي ده. د افغانستان د هر جریب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 6 تر 8 منه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. یو شمیر لویدیزو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنه کړي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تېر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوي وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي. خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویې ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرې نه ږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تېر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه احترامات مې ومنئ. او ستاسې هلې ځلې کوششونه دا د دې لامل کېږي چې انسان یو سمری ته ورسیږي، یو نیکمرغي ترلاسه کړي، یو ښه راتلونکی ولري. البته زه هم د دې هغې خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بالاخره تشویق مې ترلاسه کړ او بالاخره د طبابت یوه څانګه مې ولوستله. که څه هم زما د طبابت سره مینه ده خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یوه غټه ننګونه وه. د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې. دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه. دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل. همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم. او ستاسې نه ډېره ډېره مننه. تاسې ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ راډیو خوست دوې لسیزې خدمت کړی، اوس درېیمې لسیزه شروع کوي. د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی یو او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم. بېخي تقریبا یوه نیمه لسیزه به کېږي چې د راډیو زه اورم. خبرونه یې بېطرفه دي، تر ډېره حده دقیق دي. نورې خپرونې هم ښه خوندکوي، تفریحي خپرونې او پروګرامونه لري لکه د ګوړې اچار او داسې نور پروګرامونه.
السلام علیکم، څنګه ښه جوړې؟ په خیر، طبیعت ښه دی؟ په خیر. ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته ډېر ښایسته ښایسته معلوماتونه راکړي دي. په کوم ځای چې به درواغ ویل کېدل ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل.
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د ښکلي ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډېره مینه لرم او ډېر په مینه باندې خبرونې اورم، او خاص کر خبرونه چې بے طرف ای او په وخت باندې. وسلام.
زمال خوا د اوس لپاره هم دومره، زمال نور همکارانو سره په نور خبرونو کې وسی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د قطر له امیر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. کاناډا ویلي چې په بادغیس کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د افغانستان د کرکټ تلونو سکلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روسي سیال سره د اوکراین پر مسله خبرې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د شکنجه د ټولو اداګانو په باب تړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تیر میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراروي پر مهال تر سره شوي، او تر روسي تر 2000 زیات ورون اندو چې د بشري حقوقو فعالان هم پکې شامل دي. لکه کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه جګړې مخه ونیسي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په کوربتوب په انټیکا سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره زمبابوي، پاپنیو ګینی او سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه شان انګلستان لوبډلې هم بنگلاديش، کاناډا، متحده عربي اماراتو او سویلي افریقا ته ماتې ورکړې. په خوست ولایت کې د والیبال 12 ورځنۍ سیالۍ د اجمل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خوست ښار د بیلابیلو ناحیو د 1400 والیبال لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي 13 ورځې ناوخته پای ته ورسېدې. دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د حیدرخیلو او اجمل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه. چې پای لوبه کې اجمل لوبډلې وکړای شول، د حیدرخیلو لوبډلې په ماتولو سره د یادو سیالیو جام وګټي. یادی سیالی ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غشان د هغوی بوخت ساتل بلل شوي دي. د قطر د هنبال لوبډلې د بحرین د لوبډلې په ماتولو سره د آسیا هنبال سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا د هنبال سیالیو وروستۍ لوبه چې تېره شپه د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د قطر او بحرین د لوبډلو ترمنځ وشوه، د قطر د هنبال لوبډلې وکړای شول 9:40 په وړاندې بحرین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د قطر د هنبال لوبډلې د سرو زرو د 5، د ژیړو د 2 او د سپینو زرو د 2 مډالونو په ګټلو سره د 5م ځل لپاره د آسیا د هنبال لوبو اتله شوه.
د اونیزو پروګرامونو تر پیل مخکې اوري چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي. تفصیل لیکوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال پراپور کې.
د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اوسنۍ حکومت د نایلې له عمله په ملکي ګراني زیاته شوې او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوي دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي، او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته د مارچ د میاشتې په 1 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر حتی موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي، ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به اولس د اسرائیل حکومت په ضد راووزي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج، عدلیه یا او بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دې دا وښایي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا، یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے، جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ فوج کو تھریٹ کرنا.
پی ڈی ایم مشر وائے چھ عمران خان بعد چالا پر خطرناک وی زکہ چاغہ د حکمرانی پر محل خطرناک دی او ملک دل وجہ او تج پر لور بھی ولی دی، او که دا حکومت څخه راووزي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالان تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم سوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد سوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا و اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنه سي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دامر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کور ته نوړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو، هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خو آیا پوهیږئ چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره د خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې نګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
هول باید زوی ته واده وکړو چې نګور خپل راوړو کور ته د کور کار مرونه بیا وکړو بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چا وکړو؟ باید په انګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل واده وکړو. مثلا مور یې نه شي کولی، موږ نه شو کولی، باید انګور راوړو زوی ته واده وکړو بیا هغه به کارونه وکړو بیا لور خپل واده وکړو. مثلا
د فراه اوسیدونکي نرګس چې 15 لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړی ده. دې ته نه دي کتلي چې لومړی باید انګور راوته کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چا ته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتاره یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چکار مینه ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه. یه خون نشد
روی موتاد دی روانی یا کما بله سنزه لری. بیانو چه کوی؟ جلی چې شل کلنه ده هغه پریږدي چې زما نازدانه زوی اول واده وکړي بیا لور ورکوو. خو زموږ د فراه خلک بیا داسې نه کوي، هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایبارۍ نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زکینم چې زوی ته خځه وکړم، لور بدبخت کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو که بچی ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخت کنو که بچی ما یک کارس بخو میارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجی په خپل خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو. د لور واده بیا اسانه دی، حال دا چې د وخت په تېرېدلو سره د جلۍ خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري، اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی ته واده کوي یا انجینای واده کوي؟ انجینای بیا پاتې کیږي یا داسې زړه کیږي؟ یا ما سړی ښځې لري، دا دوام ښځې کوي؟ داسې خبر ده. بیخي از رواني هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه برو ښځې راځي نه ناوې راولي، هغه ناوې ته وایي ته ادا کار وکړه، ادا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خواهنده نسته، دا خلق دا غسی کلی. بیا اگه جلکه متختی ده، خراب چلن کهی، دستی زور بانده خبری کهی، که تا پاتیشی به فکر که تاسی خواهند نملاویدی، دستی خبر ده، نه، دا زور بانده کهی، دا خپل مور و پلار و اگه ده مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی. که نور کوی با وقت باندی، نه هر سوک راضی نور کوی. خپل زوی واده کوی بیا خپل جلکه دست پاتکی گی، وی زوی خپل زوی تا اول واده کوم بیا تا جنکه دا بعدن واده که باز دست بیا زلکی گی سر سپینکی گی.
کومین جونه چه دی کورنه دی بغوری لوجه یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي، له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سخت تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره:
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره په راتلونکي کې مخامخ کیږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل د رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم، موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي، د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي. یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې تر څنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي. او کله چې دوی زوی مشر شه، قانونی سنتوري شه، د خپل زوی تدیم کوجده وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې بي، ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خپګان اخته کیږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د ناامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي، پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګېزې نه درلودلی یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله جوان سره نه مخامخ کیږي، مه پرېږدئ چې خپل لور جوان خپل بلاس باندې تباه کړی.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپله توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
تا
دا مشکلات خو ډیر ده. اول دا چې نجلۍ هم خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین نه کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس زموږ جمعیه داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبر کړي، هر رقم خبر کړي، او دا چې په باندې څرنګه خبره اوري او په کور کې څرنګه خبرې اوري، دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده
هر څوک
جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلۍ پریښې ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغسې پاتې شوي.
داسې واقعه زه خپله لیدلې یم زموږ په خپلوان کې. داسې جلیان ده هغوی عمر همداسې تیریږي او زړه شوی ده د دې لپاره چې د هغه ورور باید اول واده شي. او هغه جلۍ هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځه لري، دویم ښځې ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي. هیڅ څوک د جلۍ حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدلي چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول په عامه اصطلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکي. د زموږ جامعه خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي. هر څه وایي دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا جلۍ ولې تر اوسه واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکي او تهمت هم ورکي. دا جلۍ کوم بل چا سره مینه لري، بل چا خوښ ده. د دې لپاره داسې خدا نه وایي چې دا جلۍ خو حق ورکړی نه ده، پلار د دې، مور د دې، ورور داسې ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته عامه صفت کیږي او زری کیږي.
تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوی نه ده. زه خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زه هم پیغله یم.
همدا اوس چې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څه ورته وایي؟
مور پلار مې اوس خو همدا وایي د ما لور زوی غونډې مې ده، دی زموږ کار کوي او زموږ خرچ مصرف د راوړي. د دې لپاره زه اوس د جلۍ مې نه ورکوم، ځکه چې د جلۍ مې ورکوم زموږ په کور کې څوک نشته چې زموږ خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره هم ازو ورکیا او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، چې د دې تحصیل خلاص بشي او د جلۍ باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي وده بشي.
د څه باندې وایي چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم؟
خامخا وایي. زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وایي.
څه وایي؟
وایي چې اول انګور راوړم بیا جلۍ.
اغلی ساجدی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هر کله لخوا خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي، ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او سنزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00422 11 40 601. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیرې دوه سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ول شوی دي. په خبرونه کې ملما هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغ لاس هم فرزایی سه په خیر اغلی خبرونه ته. او لمړی پښتنه به د سیمتره کوم چې شخصي حریم حق یعنی څه، کوم موارد ته موږ د شخصي حریم حق ویل شو؟
تاسو هم مننه، تاسو هم کور ودانی. خصوصي حریم هغه حق توایا، هغه حریم توایی چې د بل چا حق دانه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی او هر حریم ته وای چې هر شخص په ټولنه کې د هغه د پیژنګلوي یا د هغه د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصي معلومات، مثلا خصوصي معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصي حریم کې راتل شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کومو مواردو کې شخصي حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
په هغه مواردو کې چې د یو چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې د یو بل چا خصوصي حریم معلومات اخیستل کیږي، افشا کیږي، یا یو درېمګړی شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا د یو چا د کورنۍ معلومات د یو چا په لاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کړي. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهي ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل د یو قانون نشتون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېدای شي چې د نورو خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېدای شي چې دا شوقي، کله کېدای شي چې دغه مغرض آلوده، کله کېدای شي چې دا جاسوسي، یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پی باندې کول شي کیږي.
فرض حساب که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ولین تر ولاړ کړي؟
ډیر عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې به اعتمادي وي، او یو وګړي په بل وګړي باندې ډیر اعتماد ونلري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی. او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی، نو داغه تولنې ساتل، داغه تولنې ژوندې پاتې کېدل دا ممکن نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دا تولنه د اعتماد نه پرته وي، او د بې اعتمادۍ له وجه نه ډیر یعنی شکننده وي.
کور ودان فرض سه، په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه ته معلومات راکړي خبر.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې، په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې د هغې سره سم مونږ ویلی شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي، او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطحه باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي، او ورته اشاره هم شوی دي، او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دادی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک یې تامین کړي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت دا یا حکومت دا چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني او د خصوصي حریم حق باید تأمین کړي او دا تأمینولای شي د قانون لمخې. کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون سره سم خصوصي حریم وپیژندل شي نو دا خصوصي حریم هم تأمینولی شي او ما هم پیژندلی شي. نو که چیرې یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم ونه پیژني او حکومت دغه خصوصي حریم درناوی ونه کړي دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقیقي شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تأمینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرضي سیب چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته پکې اشاره شوي کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره دیر بخی چې دغه موضوع پختنه وشي، خو زما له نظره دیر داسې موارد شته چې په آیات قرآن عظیم شان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلی دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آن الله جل جلاله د خصوصي حریم د تأمینولو حکم کړی دی. اغه که د ابرو او حیثیت موضوعی، اغه که د کورنۍ موضوعی، اغه د عورت موضوعی، اغه که د یعنی معلوماتو موضوعی، د هر څه چې موضوعی د قرآن او حدیث پرانا کې مشخص شوی وي او ډیر ډیری مشخص شوی دی هم دی، نو د خصوصي حریم ته اسلام په ډیر درناوی سترګه ګوري.
دا چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق نقض نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ، تاسو کوم پیشنهادات لرئ په دې برخه کې؟
لاره چاره د دې چې خصوصي حریم نقض نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده او د دین هم مخکې د یو قانون شتون ده. که چیرې په یو ټولنه کې قانون نه وي نو د عامه پوهاوی هم مفیدیت ونه لري. او بل خبره په دې قانون کې معیدی دي، یعنی د خصوصي حریم د نقص کولو اشخاص سره یا کوم اشخاص چې خصوصي حریم نقص کوي هغه سره کوم چلند وشي دا د یو معیدی لاره نه کیږي. کچیرې په قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او دیتا کومه سزا پیبینی ونه شي د نقص کومه اشخاص ته چې د خصوصي حریم نقص کوي هغه ته کومه سزا پیبینی ونه شي نو دا یو عادي مسئله وي. خو کچیر په یو قانون کې خصوصي حریم و پیژندل شي او هغه چاته چې د خصوصي حریم نقص کی مجازات و تکل شي نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی ده، بل خبره دا ده چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا ده چې خصوصي حریم باید وپیژندل شي، باید دیتا قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه دیتا پاملرنه وکړي. که خصوصي حریم ته پاملرنه ونه شي نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي، یعنی دا ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص و افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کیدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي، نو د خصوصي حریم پیژندلوي یا پیژندنه د حکومت له لارې نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرضي صاحب کور و ده.
استاس هم کور ودان ډیر مننه تاسو نه
قدر من اوریدونکو تاسو د عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه حیات غړي خبرې واوریدي البته د شخصي حریم حق په تړاو نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزر کزریګم تاسو ټول په لاس پرم الله مو ملګری خو راز ولرئ